سهار شپږ بجې شوې. قدر من اوریدونکو، له دې شپې د ازادۍ راډیو خبرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او تاندې څانګې پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندېدو نن درېیمه ورځ ده. پاکستان تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوې او سبزیجات پاکستان ته صادرېږي. پاکستاني چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ راتګ کوي باید د ټاډ په نوم لنډمهاله اسناد ولري. پاکستان د جولای 1 دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و. ټاډ په پاکستان کې د طالبانو سفارت او قنسلګرۍ پاکستاني چلوونکو ته او په افغانستان کې د پاکستان سفارت افغان چلوونکو ته ورکوي او په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدیږي. پاکستاني چارواکي وایي د ټاډ جبري کول د امنیت د ټینګښت لپاره کړي چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ناپیژندو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو حمله وکړه چې د دریو قاضیانو موټر یې بدرګه کوو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي، خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پولیسو یو سیمه ایز مشر سلام خان ویلي دي چې دا حمله په ډیری اسماعیل خان سیمه کې شوې ده. د خبر له مخې هغو قاضیانو چې پر موټرو یې حمله شوې په سیمه کې لغلاګانو نیولې تر تروریستي پیښو پورې قضیې څېړلې. د دې برید پرتر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو له دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستاني طالبانو اچول شوی دی. راپورونه وایي هوایی نړیوال شرکتونه د ایران او لبنان هوایی حریم ته د خپلو الوتکو د ننوتو مخه نیسي او اسرائیل او لبنان ته خپلې الوتنې لغوه کوي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو احتمال اوج ته ورسېد. دا اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د حماس او د لبنان د حزب الله ډلو لوړ پوړي غړي ووژل شول. د سنګاپور هوایي شرکت ویلي چې د جمعې له سهاره د ایران هوایي حریم ته د خپلو الوتنو ننوتل بند کړل او پر بدیلو لارو یې کار کوي. د راپور له مخې د فلایټ رادار 24 اطلاعات ښیي چې د تایوان ایوا ایر او د چین هوایي شرکت هم پرون د ایران د هوایي حریم له لارې امستردام ته له الوتنو ډډه وکړه. په تیرو دوو ورځو کې ایر انډیا، لفتهانزا، یونایټډ، دلتا او آی ټی آی هوایي شرکتونو هم ویلي دي چې تل ابیب ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې لږ تر لږه 40 کسان له پولیسو سره په نښتو کې ټپیان شوي دي. پولیسو پر معترضانو ربړي مرمۍ وویشتلې او اوښکې بهونکی ګاز یې وکاراو. پرون په ډاکا او نورو ښارونو کې زرګونه اعتراض کوونکو د صدراعظم شیخ حسینې د استعفا غوښتنه وکړه. معترضانو د هغو 1.5 کسانو د کورنیو لپاره د انصاف غوښتنه کوله چې تیره میاشت د دندو د ونډې پر نظام د اعتراض لپاره لارو سړکونو ته راوتلي وو. پولیس وایي دوی په اعتراض کوونکو ځکه ربړي مرمۍ او اوښکې بهونکی ګاز کارولی چې لومړی د معترضانو ډلو ورباندې حمله وکړه. او افغان جودوکار محمد صمیم فیضزاد پرون وروسته له هغه د اولمپیک له لوبو په موقتي ډول وایستل شو چې د ډوپنګ ټیسټ یې مثبت راغی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډوپنګ د ازموینو نړیوالې ادارې آی ټي ای ویلي دي چې له 20 فیضزاد څخه اخیستل شویو سمپلونو وښوده چې هغه له نامعلوم سټیروید ډوله موادو کار اخیستی و. له نوموړي څخه د دا سمپل په هغه ورځ اخیستل شوی و چې اتریشي سیال وچیت بورچاشویلی ته یې خپله لومړۍ لوبه وبایلله. آی ټي ای وایي فیضزاد ته یې دا خبر ورکړی او نوموړی به د دې قضیې تر حل کېدو پورې په موقت ډول د اولمپیک له دوام څخه بې برخې وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. وباوري چې د خبریالانو د ملاتړ بنسټونه له طالبانو غواړي چې نیول شوي خبریالان خوشي او پر رسنیو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي.
ډېر خبریالان دې ته اړ شوي دي سیاد خپل دندې پریدوي، یادی ته اړ شوي دي سهواد پریدوي او نور هیوادو ته ولاړ سي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وای ل 2000 شلم کال رئیس 8 میلیون افغانان ل خپل هیواد وتل دي.
هغوی مهاجرت ته مخه کړل او مجبور شول س خپل هیواد پریک دی د خپل لونو لپاره تر څو د هغوی راتلونکی روښانه او سی خپل زده کړو کې.
په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د جلال آباد ښار اوسیدونکي له هټیوالو او ګرځنده پلورونکو غواړي چې پاکۍ ته پاملرنه وکړي.
کومو سیمو کې چې قصابان کېږي قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لخته یو ته ورخطا کوي چې دغه چاره په ښار کې ډیره زیاته بدبوئی رامنځته کړې ده.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد د یهودانو د امنیت لپاره اضافي تدابیر نیولی دي. په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د رسنیو د ملاتړ ځینو بنسټونو د طالبانو له بنده د نیول شویو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي اوس مهال لږ تر لږه څلور تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي چې د برخلیک په اړه هیڅ راز معلومات نشته. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راولي څو د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو له نیولو او پر دوی د نورو محدودیتونو له لګولو ډډه وکړي. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله ویجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی غوښتنه لري چې نیول سوي خبریالان خوشي او د رسنیو د نورو کارکوونکو د نیولو او ځورولو لړۍ ودرول سي.
خبریالانو باندې دومره فشارونه زیات شوی دي چې ډیر خبریالان دي ته اړ شوی دي سیا د خپل دندې پریدوي یا دي ته اړ شوی دي سه هیواد پریدوي او نور هیوادو ته ولاړ سي. د طالبانو دغه کړنه خلاف د تمامي اصول ده او موږ د خبریالانو لا بین الملی ټولنو څخه غواړو چې د خبریالانو مرسته کوي چې طالبان باندې فشار وارد کړي تر څو هغه خبریالان چې اوس هم دوی سره په زندان کې دي زر تر زر دوی خوشی شي او بل خواته د خبریالانو باندې د فشار نه راوړي او ازادي بیان ته په کار د احترام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. په نیول سویو خبریالانو کې یو د رسنیو لپاره د محتوا د یو تولیدونکي کانال مسؤول سید رحیم سیدی دی چې تیره میاشت نیول سوی او بل هم په کندهار کې محلي خبریال محمد ابراهیم محتاج دی چې تیره اونۍ په هغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د کارکوونکو لخوا ونیول سو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارتباطاتو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خبریالانو نیول د رسنیو د قانون خلاف عمل دی. طالبانو تر اوسه د دغو څلورو خبریالانو د نیولو په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړي او په تیرو مواردو کې هم د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو د نیولو د دلایلو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکړی. میرمن ولیزاده وایي طالبان د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په نیولو سره پر هغو رسنیو چې له افغانستانه دننه فعالیت کوي فشار راولي چې یا د دوی په انحصار کې وي او یا هم د دوی په خوښه خپرونې وکړي. که څه هم د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي خو په تیرو دریو کلونو کې چې دوی پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړې په لسګونو رسنۍ تړل سوي او د رسنیو په زرګونو کارکوونکي وزګاره سوي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې RSF په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. خبریالان په خپل سري ډول نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي له 2000 شلم کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد وتلی دي. دا سازمان وای لدې ډلې 1,000,000 افغانانو اروپا ته پناه وړې او 15 اتیا پسلو کې نور گاونډې هیوادونو ته کډوال شوی دی. لدغه افغان کډوالو څخه یو شمیر امنیتي ګواښونه، بیروزګاری او یو شمیر د خپلو لونو زده کړه له هیواده د وتلو اصلي عوامل بولي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په دې وروستیو کې اعلان کړی چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8,000,000 افغانان له خپل هیواده وتلي دي. IOM په دې تازه راپور کې چې د هیلو پر لور د افغان کډوالو مرګونه وحشتناک سفر په نوم د جمعې په ورځ خپور شوی ویلي چې د دغو کډوالو 1,000,000 اروپا ته پناه وړې او 15% یې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د پاسپورتونو او ویزو د نه ترلاسه کولو له امله نورو هیوادونو ته پر ناقانونه لارو ځي او په ډیرو مواردو کې له پولو هاخوا انساني قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي. د کډوالو د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوی چې کوم افغان کډوال چې له اسنادو پرته له پولو اوړي په ګاونډیو هیوادونو کې د بشري حقونو له سرغړونو او ګواښونو سره مخ کیږي. یاد سازمان زیاتوي چې له اسنادو پرته دغه افغانان تر ډیره له ظالمانه غیر انساني او سپکاوي ډک چلند سره مخ دي. د IOM د راپور له مخې نږدې 80% افغانان ګاونډیو هیوادونو په توګه ایران ته د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله تللي دي. IOM زیاته کړې چې له ایران څخه د راستنېدونکو افغانانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی چې په 2023 کال کې نږدې 1,000,000 افغانان له ایران څخه بیرته راستانه شوي چې له ډلې یې 80% یې اسناد نه درلودل. یو شمیر افغانان امنیتي ګواښونه، بیکاری او د خپلو لورګانو زده کړه له هیواده د وتلو اصلي لاملونه بولي. د ښځو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې فعالې سیما ستانکزی چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په جرمني کې کډواله ده، د امنیتي ننګونو سربیره د هغو نورو ستونزو په اړه چې دا یې کډوالۍ ته مجبوره کړې، ازادي راډیو ته وویل:
هغوی مهاجرت ته مخه کړله او مجبور سول خپل هیواد پریک دی د خپل لونو لپاره ترڅو د حقوقي راتلونکي روخانه او سی خپل زده کړي او خپل تحصیل وکړي او لدې لارې نه دوی وکولای سی لوړ نمرې کسب کړي او هغه خپل د خوخه پانتونونو ته لار پیدا کړي.
خو یو بل افغان کډوال عبدالغفار خان چې دا مهال د افغانستان په بل ګاونډي هیواد پاکستان کې دی وایي چې له افغانستانه د وتلو لامل امنیتي ګواښونه وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې که څه هم د جرمني کیس لري خو له 3 کلونو راهیسې یې په اړه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د اکتوبر 20 و چې زه په بارډر راووتم پاکستان ته رالم، نو تقریبا دا دریم کال د سیزو کسلرم کال کې سیزو په دغه پاکستان کې او کومه کیسې موږ له جرمنیانو سره درلود له هغوی له موږ سره ډېره نازواني وکوله. موږ یې په نیمای لار کې پرېښودو، نیمای کسانو ته یې تاییدي راولېږله، نیمای یې رد کړلو، نیمای یې دغسې بې سرنوشته پرېښودو.
په همدې حال کې یو افغان خبریال امید پویا چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې ایران ته کډوال شوی، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه د شړلو له ګواښ سره مخ دی.
لحظه شاد امکان داشته باشه ما را بگیرن و اخراج بکنن، اما
هر غړی د شړلو له ګواښ سره مخ یم. موږ هم د هغو کسانو له ډلې یو چې زیانمنون کې وو او ایران ته کډوال شو. زما په څیر زرګونه افغانان کډوال شول چې ډیری د بشري حقوقو فعالان او خبریالان وو. اوس موږ برخلیک نه دی معلوم او ډیر په بد وضعیت کې شپې سبا کوو.
عمیق بک آوارگی، بک دربدری، بک حالت اسفناک د ای حالت فعلا قرار داره. د حالت
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM له پاکستان او ایران نه غوښتي چې د وضعیت تر ښه کېدو افغانستان ته د کډوالو له شړل کېدو ډډه وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې د کډوالۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او پاکستان او ایران نه غواړي چې د کډوالو د ویستو لړۍ د بنده کړي چې یادو هیوادونو په وروستیو کې د هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري د اخراجولو لړۍ چټکه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو اړوند نور راپورونه د خبرونه په دوام کې راځي. خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد درمانن پرون د دې هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو په مشخصو ساحو کې د اضافي امنیتي تدابیرو امر وکړ. د درمانن په وینا په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کې دوروسته د غچ اخیستو په نیت د حملو خطر زیات شوی دی. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. هنیه پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل شو. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې د دغه هیواد د کورونای چارو وزیر جرالد درمانن په یو پیغام کې خپلو چارواکو ته د اضافي امنیتي تدابیرو سپارښتنه کړې ده. هغه په یو پیغام کې چې د فرانسې خبری اژانس هم کتلی ویلي، د غچ اخیستلو په نیت د حملو خطر واقعي دی. په ځانګړي ډول اوس چې د اسرائیل زیات وګړي د اولمپیک لوبو په خاطر په فرانسه کې دي. په نړۍ کې تر اسرائیل او د امریکا تر متحد ایالاتونو وروسته فرانسه دریم هیواد دی چې د اسرائیلي وګړو شمیر پکې زیات دی. فرانسه دغه راز په اروپا کې د مسلمانانو زیات شمیر وګړي هم لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پولیسو او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له ځنډ پرته منسجم سي. جرالد درمانن زیاته کړې چې هدف د هغو ستراتیژیکو ځایونو خوندیتوب دی چې د ده په وینا یهودي هیوادوالي ورته تګ راتګ کوي. په ځانګړي ډول دي دا خوندیتوب د یهودانو د مذهبي مراسمو پر مهال تضمین سي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په عین حال کې له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي له ایران څخه ووځي. دغه وزارت په یو بیانیه کې ویلي چې په سیمه کې د پوځي کړکیچ د زیاتېدو خطر ته په پام سره د فرانسې هغه وګړي چې لا هم په ایران کې دي باید څومره ژر چې ممکنه وي له ایرانه ووځي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د جمعې په ورځ زرګونو کسانو د قطر پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه له مړي سره مخاشه وکړه چې خاورو ته د هغه د سپارلو لپاره مراسم جوړ شوي. هنیه تیره چهارشنبه د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې حملې په نتیجه کې ووژل سو چې پرون په قطر کې خاورو ته وسپارل سو. تهران په دې حمله کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، خو اسرائیل په رسمي ډول د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د هنیه تر وژل کېدو وروسته د غچ اخیستنې غوښتنې مطرح سوې دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو لپاره د مذاکرو د دوام په اړه هم شکونه ولاړ سوې دي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې هم د غچ اخیستنې ګوت څنډنه کړې ده.
و موریدل چې د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د دې هیواد په ټولو برخو کې د یهودانو د امنیت لپاره اضافي تدابیر نیولې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، دا وخت د سهار شپږ بجې او اتلس دقیقې دي. له شپږو بجو وروسته د ازادۍ راډیو خپرونې په 19:21 او 15:25 متره لنډو څپو خپرېږي چې د ماښام تر شپږو بجو دوام کوي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خپرونې په 19:26 متره منځنیو څپو اورېدای شي.
راپورونه مرکه او اورېدونکي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کروندګر او د ځمکو خاوندان د طالبانو د حکومت لخوا د اوشر د ټولولو پر څرنګوالي نیوکه کوي. دوی وایي چې د تیر کال زلزلې او سګنیو سیلابونو له کبله ډیر زیانونه وروښتي دي او نشي کولی چې د طالبانو حکومت ته اوشر ورکړي، خو بیا هم مجبور دي چې دا کار وکړي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
مردم مشکلات خکه دارم، بازم مجبورم چون که دستور امارت اسلامی ها.
په هرات ولایت کې مو د یو کروندګر هغه غاوریده، هغه چې د موضوعي حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې زلزلې له امله ورته د اوښتو زیانونو سره سره بیا هم اړ دی چې د خپلو کروندو اوشر طالبانو ته ورکړي. دی ادعا کوي چې که د اوشر له ورکړې انکار وکړي، دوی ته به اجازه ورنه کړل شي چې خپل محصولات ښار او ولسوالیو ته ولېږدوي او وپلوري. هغه ازادي راډیو ته وویل
د نس کوشری لمونږ نه ټول کو دوی په شل کې او سلنه غواړي اوس چې د غنمو د حاصلات وخت دی په دې کې هم په شلو کې او سلنه باید دوی ته ورکړو دوی په بدل کې یو ټوټه کاغذ راکوي او همدا ورقه چې در سره نه وي هان نشي کولی خپل حاصلات په ښار او ولسوالۍ کې وپلوري
حکومت او شر چې په نور ولایتونو کې د طالبانو حکومت له بزګرانو غواړي په هرات ولایت کې یو څه بیل دی د غور ولایت یو کروندګر محمد ازادي رادیو ته وویل
دلال میکخت خدای پاتې نور سیلابونه راوتلی اقتصاد می خراب دی باغوانیم له دوکانونو یو نیم لک افغانۍ پور وړم له لاسو برخو څخه یو برخه و شر ټولوي کسل من غنم وی لاس من ترې طالبان اخلي
د کابل د دې سبز ولسوالۍ یو ځمکوال هم وایي چې سږ کال یې لس منه غنم او شر طالبانو ته ورکړی دی
ملکای قریا جاتی را
له کروندګرو د کلی سپینګيري او شر راټولوي اړوند ولسوالۍ ولایت ته ولایت اړوند چارواکو ته ورکوي مونږ خپل سږ کال د هغه غنمو څخه چې راټول کړی مو وو لس منه ورکړل
از مو ګندمې کې برداشتیم
غزیا تکړه چې سږ کال د سختو بارانونو لامل کروندې ډېرې زیانمنې شوې دي خو د بدخشان ولایت یو کروندګر قاسم د طالبانو پر حکومت د نیوکې په توګه پوښتنه کوي چې سږ کال د سیلابونو لامل زموږ ټول حاصلات له منځه تللي او بنشته کښت له منځه تللی د تیر کال کښت اوشر یې واخیست سږ کال څه اخلي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له ویاند مصباح الدین مستعین څخه څو پوښتنې وکړې چې د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ خو په اسلام کې اوشر ورکړه څه حکم لري او څنګه ادا کیږي یو دینی عالم چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وویل
اوشر په اسلام کې یو صدقه ده دا اشور مستحق شوک دا مستحق فقیر مسکین دا دا حکومت چی دره کالا شوی سو شیر آغلی دا اشور زکار جمعی خو چشای دی فقیر و مسکین پنامه کی تروس پوری دیو سوار کلی نده دی اشور پنامه
دا غدینی عالم دی طالبانو دی حکومت لخوا دی اشور دی راتولولو دی شرایطو پا پام کنی ولو بانده تنگار کوي او وایی سرال دی چه لسم برخه یا اشور شرعی ارخ لری او ها غزمکی چه دی طبیعی و بول سرچینو چخه خرو بیگی لدو غزمکو چخه دی هرو لسو منو حاصلاتو چخه یو برخه دی اشور بتوگا باید ورکرل شی مگر ها غزمکی چه دی غیر طبیعی سرچینو څخه خړوبېږي یا اوب کېږي د هرو شلو منو څخه یو من اوشر اخیستل کېږي هغه څه چې کروندګر او د ځمکې خاوندان نیوکه کوي دا دي چې په داسې حال کې چې طبیعي آفتونو لکه زلزلو او سیلابونو دوی اغیزمن کړي او د اوشر په ورکړې نه توانېږي خو د طالبانو حکومت دې ټکي ته په نه کتو په دوی باندې اوشر جبري کوي دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو ورښتونو سیلابونو طوفانونو او زلزلو پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې دي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې له منځه وړې
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
قدر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د ښار هټیوال او پلاسی کراچۍ او د سبزیجاتو تازه میوو او نورو توکو پلورونکو پاکۍ ته پاملرنه نه کوي د دوی په وینا د دې په نتیجه کې چاپیریال او هوا ککړ شوې دي دوی وایي په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپیریال له کبله حتی تګ راتګ لا نشي کولی
شی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر زمکه تازه سبزی میوه او نور توکي خي او چا هم په کراچۍ وبار کړی دي د یاد خر وسیدونکو به خلک او پلورونکو د خړل شوی میوه پاتې شونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غرزوی چې د خار زمکا او هوایي ککړه کړی ده. د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي رادیو ته ویل
ننګرهار ولایت کې زمونږ کم خاریان دوی د دغه خار چې کم نظافت دې دی خیال نه ساتي بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کم ګندګي او کثافات یې غره وباسي په یالو کې چې او ویلې د کې خلک ټو مشکلات سره مخ کېږي. کسابان چې کم ځکه خوخه خرسي ماغل تکسابي کوي او غټ مشکل دي خلک مشکلات سره ور سره مخ ځکه چې دوی ماغل تا چې کسابي او کم ځکه مال علي عمل ته بل تقوا هم خرسينه بوینم جوړ او وینم روان او غټ مشکل دي.
د جلال آباد خار یو بل وسیدونکو عمر ګل وای کڅ هم چې خاروالي زای زای د کسافاتو لپاره زایونه جوړ کړي خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي. عمر ګل زیتبی لیبي خو ګرمي او لبل پلو په خار کې بدبوي دوی ګڼو ستونز سره مخ کړي دي.
لیبي خو د ګرمي موسم دی او سخت ګرمي ده. کوم سیمو کې چې قصابان کېږي قصابان د مالونو فاضله مواد وینه عام لختي او تورخته کوي چې دغه چاره لیبي خو د لختي او د بندیدو سبب ګرځي. لبل خو په خار کې ډیره زیاته بدبوي رامنځته کړي ده چې دغه بدبوي او د حفظ صحت نه پاملرنه د غنو روغتي ستونزو لامل ګرځيږي. نو زموږ په قصابانو باندې او نورو کاروبارانو باندې دا غږ د هيله وربند نه کوچی روغتي ساتنې ته ډیره زیاته پاملرنه وکړي.
هغه خبره چې د چاپیرل ساتنې د برخې پوهان او روغتي پالان هم پرې ټینګار کوي. د طالبانو حکومت د ننګرهار ښاروالۍ مسولین به وای د ښار هټیوالو د کورونو سختنانو د گذر وکیلانو او نورو اړوندو کسانو ته د ښار پاک ساتلو پاړه د مپوهونی بلابل پروګرامونه جوړ کړي او ټولو ورسره ژمنه کړي چې هر یو به په خپل برخه کې د صفایي خیال ساتي. د دغه ښاروالۍ ویان بختی جان مراد ازادي رادیو ته وویل
موږ د خار د اسناف سره هټیوالو سره اندشن د گذر وکیلانو سره دوی سره بار بار خبرې کړې دي. د دوی مغوښتې دي چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي تر څو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راباسي یا د پلاستیکونو اندشن نور بوتلې هغه څه چې د ویالو د بندښت سبب کېږي د دې څخه ډډه وکړي تر څو په ویاله کې وانه چي عمومي کثافت دانوي ته ورسي.
د جلال آباد خار یو شمېر خاریان په داسې حال کې د هوا او چاپیریال لکه کړتیا شکایت کوي چې د پلازمینی په ګډون د افغانستان ډیری خارونو کې خلک لور تستون سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکیلی او احترامات د ازادي ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. عبد الواسی مسلم یار د کندهار سره ستاسو په تماس کې یم. وروره د اته میاشتې نه میاشتې کېږي چې موږ مهاجر د پاکستان څخه راغلي یو. نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول په زور را ایستل کاروبارونه کورونه موږ دلته پاتې سول. موږ دا دلته راغلي یو چې په اته میاشتې کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی نه کار شته د کار زمینه نه ده برابر. وروره څوک دې نه خطا وځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې هم ځکې ورکي هم مرستې ورکي یو شی نهشته. یو لس پنځلس زره افغانۍ ورکړي هغه د یوې میاشتې نه کېږي. نو دلته خلک اریان دي چې څه کار وکړي او څه شي وکړي ډوډۍ نه پیدا کېږي. خلک دا جبر ته روان دي پاکستان یا ایران ته ځي کچاکي لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په دا رادیوګانې کې اوري چې دلته مرستې ورکي یا کورونه ورکي دا څو وره په رادیوګانې کې اعلانونه کړي چې د اسلامي امارت یا مسجد که حکومت د ځمکې دلته توضیح کړي نه توضیح شته نه شیسته. وروره موږ څو څو واره ورغلي مهاجرینو ریاست ته ورغلي نه مځکه راته توضیح کړې نه مځکه شته نه تر اوسه چا ته ورکړې ده. نو څوک دې نه خطا وځي چې خپل را روانې خپل پر سر هر ځای چې هلته چې خپل کاروبار کې خپل ځان دې برابر کړي دلته چې نه راځي. وسلام
سلامونه نیکیلی ومنئ. باید افغان نجونو ته اجازه ورکول شي چې درسونه ووایي ځکه چې افغاني ټولنه ضرورت ورته لري. که چیرې اوله د ملا صاحب ښځه اولادي مرضي ولري نو چینر ته ورولې ښه دی که ښځې ته ورولې. په اسلامي چوکاټ او شریعت کې هم باید داسې اوسي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کډرمند دمن خاص سلامونه وړاندې کوم. نو ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سړک چې دی د ډمبر نه لري ډیر په تکلیف ځا خلک. مساکلا ولسوالۍ ډیر پراخ ولسوالۍ ده. مثلا نوزادم پکښې دی. نوزادم دغه سړک نه لري خامه د سړک خامه سم ویله مشکل نو خامه داس دی چې موټر سړی په ا رقم سم موټر سړی پر ملا درس دا رقم خراب سړک. کده مساکلا دی کده نوزاد دی کده زنداور دی سړک ترافیکی پیښو د عمل هم ډیر خلک ځینې په شکایت دی او سړک نه ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبرېږي خو د شپه په مکرې خبرونو ته د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندېدو نن درېیمه ورځ ده. پاکستان تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوې او سبزیجات پاکستان ته صادرېږي. پاکستاني چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ راتګ کوي باید د ټاټ په نوم لنډمهالې اسناد ولري. پاکستان د جولای په یو دیرشمه د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و. تات په پاکستان کې د طالبانو سفارت او کنسولګری پاکستانی چلوونکو ته او په افغانستان کې د پاکستان سفارت افغان چلوونکو ته ورکوي او په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدیږي. پاکستانی چارواکي وایي د ټاټ جبري کول د امنیت د ټینګښت لپاره کړی چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. ناپیژندو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو حمله وکړه چې د دریو قاضیانو موټر بدرګه کوو. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د خبر له مخې په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پولیسو یو سیمهییز مشر سلام خان ویلی دی چې دا حمله په ډیری اسماعیل خان سیمه کې شوې ده. د خبر له مخې هغو قاضیانو چې پر موټرې حمله شوې په سیمه کې لغلاګانو نیولې تر تروریستي پیښو پورې قضیې څیړلې. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې خو له دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستاني طالبانو اچول شوی دی. راپورونه وایي چې هوایی نړیوال شرکتونه د ایران او لبنان هوایی حریم ته د خپلو الوتکو د ننوتو مخه نیسي او اسرائیل او لبنان ته خپلې الوتنې لغوه کوي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو احتمال اوج ته ورسید. د اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوي چې تېره اونۍ د حماس او د لبنان د حزب الله ډلو لوړ پوړي غړي ووژل شول. د سنگاپور هوایي شرکت ویلي چې د جمعې له سهاره د ایران هوایي حریم ته د خپلو الوتنو ننوتل بند کړي دي او پر بدیلو لارو یې کار کوي. د راپور له مخې د فلایټ رادار څلورویشت اطلاعات ښیي چې د تایوان ایوا ایر او د چین هوایي شرکت هم پرون د ایران د هوایي حریم له لارې امستردام ته له الوتنو ډډه وکړه. په تیرو دوو ورځو کې ایر انډیا، لفتهانزا، یونایټډ، دلتا او آی ټی آی شرکتونو هم ویلي دي چې طالبیب ته خپل الوتنې ځنډولې دي. د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې لږ تر لږه شل کسان له پولیسو سره په نښتو کې ټپیان شوي دي. پولیسو پر معترضانو ربړي مرمۍ ویشتلې او اوښکې بهونکی ګاز یې کارولی دی. پرون په ډاکا او نورو ښارونو کې زرګونه اعتراض کوونکو د صدراعظم شیخ حسینې د استعفا غوښتنه وکړه. معترضانو د هغو یو نیم سل کسانو د کورنیو لپاره د انصاف غوښتنه کوله چې تیره میاشت د دندو د ونډې پر نظام د اعتراض لپاره لارو سړکونو ته راوتلي وو. پولیس وایي دوی پر اعتراض کوونکو ځکه ربړي مرمۍ او اوښکې بهونکی ګاز وکاروه چې لومړی د معترضانو ډلو پر دوی برید وکړ. افغان جودوکار محمد صمیم فیضزاد پرون وروسته له هغه د المپیک له لوبو په موقتي ډول وایستل شو چې د ډوپینګ ټیسټ یې مثبت راغی. د فرانس پریس خبری آژانس د خبر له مخې د ډوپینګ د ازموینو نړیوالې ادارې آی ټی ای ویلي دي چې له یوویشت کلن فیضزاد څخه اخیستل شویو سمپلونو وښوده چې هغه له نامعلومو سټیروید ډوله موادو کار اخیستی. له نوموړي څخه دا سمپل په هغه ورځ اخیستل شوی و چې اتریشي سیال واچید بورچاشویلي ته یې خپله لوبه وبایلله. آی ټی ای وایي فیضزاد ته یې دا خبر ورکړی او نوموړی به د دې قضیې تر حل کېدو پورې په موقتي ډول د المپیک له دوام څخه بې برخې وي. د المپیک د لوبو په دوام افغان ورزشکار شاه محمود نورزای نن د نارینه وو د سل متر ځغاستې په برخه کې سیالي کوي. بلې افغان ځغاستګری کیمیا یوسفی په دې مسابقو کې پرون په شپږ دیرشو لوبغاړو کې یو دیرشم مقام خپل کړ. هغې د برازیل د 2016 او د توکیو د 2020 کال په سیالیو کې هم ګډون کړی و. ټاکل شوی چې افغان سایکل چلوونکي یولدوز هاشمي او خورې فریبا هاشمي سبا پر سړک د بایسکل ځغلولو په برخه کې سیالي وکړي. له دې سره د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د شپږو افغان ورزشکارانو ټولې سیالۍ پای ته رسیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د ځوانانو په خبرونه کې د سګنی کال د کانکور د عمومي اول نمره اتل خان رینزوی کورنۍ ملګری او استاد سره خبرې کوو. اتل خان د کڅنګې چلنوم څخه ښکاری د زده کړې په برخه کې د 403 کال د کانکور په ازموینه کې عمومي اول نمره شو او په عمل کې ثابت کړه چې دای پرختیا اتل دی. روزو اتل خان سره مارکیتا اتل په پایل کې درته وایا چې له څه وخت دی هوټ دا و چې تاسو باندې کانکور په ازموینه کې لوړ نمرې اخلي.
له سم صنف کې اومه ما هوډو کې چې زبا د خپل وخت کانکور یعنی د 403 کال کانکور کې به زه تر ټولو لوړ نمرې اخلم او لومړی مقام له سره وړم. نو له سم صنف نه ما خپل د امدګین ته شروع کړ تر څو چې کانکور مو
ډیر ښه درته وایي چې کوم مزامین دې زیات ویلې.
دوه کلونو کې یعنی زه له سم او یو له سم صنفونو کې ما درس ویلې. ما ډیر په ساينسياتو باندې کار کاوه بل خصوص په الجبر او هندسه یا مثلثات فزیک او کیمیا باندې. بیا ورسته کله چې ما د کانکور امدګي شروع کړ زه هغه وخت دولسم صنف کې وم چې ما ساينسيات ویلو. نو ما په دې وخت کې په اجتماعي علوم او ترڅنګ یې السنه او جیولوجي باندې ډیر فوکس کاو او دا علوم ما ډیر مطالعه کول. بیا تقریبا د اخیرو درې میاشتو کې چې کله کانکور درې میاشتو پاتې شو نو ټول ساينسي او السنه جیولوجي او ټول اجتماعي علوم بیا ما ټول تکرار کړ.
ډیر خدای ته چې یوازې د دې لپاره د درس ویلې چې کانکور کې اول نمره سي کې د شوق سره او درس دی خوښیده.
لور کوینه کورنۍ لخوا د درس په بخش کې زړه ته تشویق شوی ومه. دا اول صنف نه مال درس سره شوق مور می پلار می ترونه می نو همدا اوسې لاول صنف نه ډیر زیات درس ته تشویق کړی ومه. اول صنف نه می درس سره شوق پیدا شوی.
تاسو ویل چې کورنۍ تشویق کوله په درس کې چا مرسته سره کوله. مثلا سړی چې په خوندي کې تر وخت پورې د کورنۍ مرسته ضرورت لري چې ځینې مزامین سره وایي په کور کې چا تاسو سره درس ویلې کور کې؟
طبعا کله چې زوړه کایو نو مشکلات می ډیرو. البته په لومړي سر کې خو می مور او پلار کومک را سره کاو په څنګه می مترونو هم ډیر زیات کومک را سره کړای. بل خصوص کله ما دریم او پنځم صنف ته سوي امتحانونه ورکول نو ما سره تقریبا دریم شو د زمي وخت نو فقط دریم سي بعد ما درس ویل او بیا امتحان ورکړای. د موده کې ما سره می بیا ترونو ډیر زیات کومک وکړ. دلی په کومک ما وکول سوي سي دا دوه دني سوي امتحانونه ز په کمی به توګه پاس کړ.
ښه یعنی تاسو د سوي امتحان هم ورکړای دي؟
بله او بله او
درته ویلې چې تاسو لانی استی چې کله با اول ټولګي دی پانتون کې تاسو کې نه
زه اوس تلسکلنیم د جوزا میاشتې په شپږم تاریخ تلسکلن شو.
ډیر ښه. بل خبره به یو ځوان ډاکټر یاستی تاسو دا وایي چې ډاکټری مو خوښیدله او کدا چې ار څوک وایي چې ډاکټر سی انجینر سی په دې حساب راغلی او کوم خاص شوق سره و؟
ما د رشری سر شوق لاول صنف نه دا استاد موږ وختونه وکړه ستاسو انده کې غواړي ځنه شی جوړګي. نو کله چې د مانو بتر اورځي نو ما مغه وخت مورته یلو چې زه غواړم ډاکټر سم. نو ډاکټری سره مې شوق لوړه وړه کونی نه.
اوس ډاکټر تاسو په کومه برخه کې غواړي چې خپل تخصص واخلي؟
د دې پر څو نظریات در سره چې ډیر لیواله ما هغه د قلب بخش.
ولی قلب بخش
زموږ په هواد کې د څه مختلف بخشونو کې البته ډاکټران سره خو د قلب بخش کې البته ستا خو دومره زیات دی کار کمم دی او باز بیا دومره لایق هم ندی. نمازان سره دا هوډو کو چې زه به قلب بخش کې ډاکټر کیږم او ډیر د سخی لایق او تکړه ډاکټر قلبي مرزونه چې لري. نو د خپل مرز د علاج لپاره بهرني ملکونو ته سفر وکړ.
درته وایي چې کله مو چې د تپان ځای خلاص ک بیا به نور ز دکړه ته دمه ورکوي کڅنګ؟
بله هو زه غواړم چې د تپ بخش کې څومره درسونه تر هر کچ پوری غواړم پکې مخته لاړ سم. البته کې موږ په هیواد کې غواړم په زمينه برابر سو کني زموږ په هیواد کې نه خارجي ملکونو کې. نو البته زه به کوښښ کوم چې تر اخیره مرحله پورې د خپل زکړې سرته
تاسو
د تاسو د مکتب دورې تر غرزو کله به چې ټولګي رخصت څخه کوټه براغلي څو ساتري په کور کې مطالعه کوله
اول وختونه کې چې ما درس شروع کړو څلور نه تر 15 ساتونو به ما درس ویلې خو کله چې کانکور آمدګي مې شروع کړو نو تقریبا د 14 نه تر 14 ساتو پورې به ما درس ویل
درته مشکل نه و دومره اوږد مهال درس ویل
البته خو لکه څنګه چې تاسو په هیګي د ما هدف هم ډیر لوړو نو تبن دومره لوړ هدف به له سختو یو مشکلات لا سن راځي نو خپل هدف په نظر کې نیولو د دې هدف لا سره ورل لپاره مجبورم چې ما ډیر کار کړی وای
څومره شپې په ویښه تیرې کړې دي څومره د دوستانو محفل ته واده ته کوزې ته او نور مراسمو ته نه تللی د دې لپاره ستاسو درس وای
په پیل کې خو د مراسم او ودونو د پارټیانو خبره د آمدګي جریان کې زه هیڅ نو مراسمو ته نه تلم کاغه ودونو کوښ دی وي ک د ملګرو پارټیان وي نو د درسونو جریان کې خو زه خط نه تلم بعضی کله کله شپبه د سه کېدل چې ما درسونه به پاتیو یا برابر ډیرو بیا به تر 2 بجو 2 نیم بجو کې نه سم خو په صورت عموم زبر د شپې تر 11 بجو پورې نه
معمولا دغه وخت کې تاسو درس ویلې ویښ کې نه ستلې خوراکي باب به کوم شي اند سره و
د سه خاص شي نه البته خو لګ د سه خواګبه میزان سره ساتل او قهوه به منډه استعمالوله
هدف مې دا و چې مغزیات د څومره خوړلې دي
مغزیات مې استعمالول په خاص توګه چارمغز به ما نسبتا ډیر استفاده کول تر څنګ چې دې ستړی نه سم خو مې ویني سي نو دې تر څنګ به ډیر قهوه استفاده کول
ډیر ښه راځو کسانو ته چې دوی مغواړي لکه تاسو غوندې پر اتونکو کلونو کې د کانکور پازموینه کې اول نمره سي ډیر نمرې دوی واخلي تاسو خپل تجربه نه څورته وایې
طبعا هر څوک دا توانایي لري خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی اول دی ونه درسي د لوړ هدف ته نیولونه هر څوک کولای شي دوی دی اول ادم یو هدف دی وټه کی بیا نظر هدف ته سیدی څومره لوړ هدف ټاکلای دا غو مطابق به اتکارو کی لکه څنګه چې ماته سمخ کی مویل چې ما هدف ډیر زیات پړو نو سره لړې مشکلات او مغزي ستړیا او سره بیا هم مجبورم چې ما ډیر درس ویلوي نو دوی ته هم توصیه ام ده څومره سیدی لوړ هدف ټاکی هغه په نظر کې ونی سي داغه په اندازې برنامه ورته برابر کی او غو مړه درس وای
یو بل موضوع چې هغه ډیر زیات مهمه ده د فکر او اعصاب او آرامیدل څومره مهم دي د درس په زده کړه کې په دې وروستیو کې افغان ځوانان له بیلابیل مشکلاتو سره مخ دي یو علت دوی ښه درس نه وای دوی وای چې دمو ذهن آرام نه ده فکر مو آرام نه ده آرام ذهن څومره مهم ده د درس په زده کړه کې
دا طبعا ډیره مهمه خبره ده چې ذهن کله چې موږ درس وایو یا مطالعه کوو ذهن باید ډیر زیات آرام وي او ټول منفي شیان څخه ډیر زیات لري وي نو په دې بخش کې زه له والدینو او کورنۍ څخه هیله کوم چې ترڅو د خپل اولادونو ته د سیو زمينه برابر کړي چې ترڅو د منفي انګیزو څخه لري وساتي او ترڅو د یو کول سي په آرام مغزو خپل درسونه وایي ځکه چې ترته مقایسه وکړو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره وي یا تشويش کوي او یو هغه کس آرام وي نو کچیرته دا دواړه درس کینی او دواړه یو ساعت درس وای نو زه په دې مطمئن یم هغه کس مغزه آرام دي نو دې یو ساعت څخه کول سي 50% 50% استفاده وکړي خو هغه کس یو منفي انګیزه ورسره ده 10-15% شاید خپل درس په خاطر غزنه کړي نو والدین او کورنۍ څخه مې هیله ده چې دوی ته شرایط برابر کړي او له منفي انګیزو څخه وساتي ترڅو دوی خپل درسونه په خاطر غزکي
ډیر خپل ځوان څومره کولای شي ځان ته ماحول آرام وساتي مثلا تاسو په افغانستان کې اوسېږئ همدغه ستونزې چې نور ځوانان یې دي تاسو ورته ستونزې سره مخ خپل ځوان څه کولای شي چې خپل مغز آرام او ساتي
زه دا یو توصیه ورته لرم چې د دې ځان د درس په جریان کې له سوشل میډیا له مختلف اپلیکیشنونو څخه د ځان لري وساتي او البته زه دا توصیه ورته لرم چې د سمارټ فون نه استعمالي مختلف اپلیکیشنونو کې مختلف ډول د مختلف جامعه خلک ویني چې البته کله کله د احساس کوي چې دا خلک په ژوند لحاظه لما نه پورته دي نو دا د ډیره منفي انګیزه ورکوي چې مختلف ویډیوګانې دي مختلف پښتنو کې دي نو زه دته دا یو توصیه دا کوم چې د مختلف اپلیکیشن او سوشل میډیا څخه ځان لري وساتي د درس په جریان کې او بل دا چې د درس په جریان کې دوی اکثره کوشش وکي چې ځان په مطالعه بوخږي کور او د کوڅې اکثره د هواد حالات د ځان نه خبروي د ځان په مطالعه بوخږي شاید وکولای شي چې لړیر منفي انګیزو څخه خپل ځان وساتي
یعنی هدف مو دا چې ټول فکر باید درس ته نه د ځوان نورو چارو ته
بله حتما چون دومره وخت هم نه ده یو کال
15 میاشتې 14 میاشتې د دې دا برنامه لزان سره وساتي، خپل درسونه ته د پلان جوړوي چې چیرته بیکاره کیږي یا د ستړی کیږي کومه دمس یا کومه تفریح سي دی، د دې خپل درسونو په اړه فکر وکړي، د خپل درسونو د تقسیم اوقات په اړه فکر وکړي ترڅو د منفي انګیزو څخه وساتل شي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ، په ژوند کې نورې بریاوې هم درته غواړم.
مننه ډیره زیاته، تشکر.
د اتل خان نږدې ملګری نعیم الله وایي چې د بکل د اتل کوښښ او هلو ځلو ته کتل له مخکې پوهېده چې په سګنۍ ازموینه کې به د ملګری اتل اول نمره وي.
اتل ماشاءالله خپل درسو کې ډېر لایق و، یو معین قوانین یې درلودل، همیش خپلو درسو کې موفق و او کامیاب و او ډېر زحمت ویسته، مثلا د درس طریقه او بعضې مثلا درسی مشکل بم درلودم د نه بم پوښتنه کوله. کله چې د کانکور نتایج اعلانېدل هغې نه یو 15 دقیقې مخکې فکر کوم دی ما سره وغږېده، هغه دو ته ما وویل، ما ورته وویل انشاءالله ته لومړی مقام کې راځې، اول چاپ درېو کې خو سل په سله راځې. کله چې د نوم مې ولیدې چې په تلویزیون خپور شو نو ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوو، ډېر هیجان احساس مې وکړ، ډېر خوشحاله شوم. یعنی
د ساينسي مزامینو استاد امید شیرزاد وایي چې د زده کوونکو په ډله کې اتل خان داسې کس و چې درس ویلو ټول اصول په پام کې نیول. هغه د خپلو خبرو په آخر کې نورو ځوانانو ته هم یو مشوره لري، خو په پیل کې د اتل خان پاکله ورناورو.
اتل جان زبون سره یو تر ټولو غوره او تکړه شاګرد و، زبون سره په کورس کې تقریبا د لسم یو لسم د زبون سره درسونه ویل، فرعي صنفونه یې ټول خلاص کړي ول. ساينس چې ورته هغه کې ریاضیات او مثلثات او هندسه او فزیک او کیمیا دا شامل دي، علاوه د کورس د مضامینو څخه دلته په خارجي نصابو باندې یو مقدار په شکل د تقویتي کار کېدلو، د ترکیې د نصاب څخه او د ایران یو بعضې برخې نصابونه دي باندې کار کېدل. اتل جان دغه ټول خلاص کړي ول او وروسته له دې نه چې لسم سمنه فارغ شو دولسم ته لاړو، بیا آمادګي سیم سم سره شروع کړو، په آمادګي سیم کې مکمله دوره تکمیله کړل او الحمدلله چې امتحان یې ورکړلو، هغه دی چې نتیجې نن تاسو ګوري مونږ هم ګورو.
استاد تاسو په نظر دی اتل کامیابی هغه راست په څه کې
و؟ اصول د درس د سیدي د کانکور ازموینه چې د خو یو رقابتي پروسه ده، علاوه د دې نه چې د شاګرد لیاقت دی یو غټه د افغانستان یا د هیواد په سطح باندې یو ډیر غټه رقابتي پروسه ده. اتل چې یو ډیسپلین هلکو، یو ډیر با ډیسپلین شاګرد او هغه د خپل مضامین چې کومول د دې تکرار به ډیر کول او عمده تر ټولو غټ راز د کامیابیدو او د بری تر ټولو غټ راز عمده کیږي، یو دا چې په ټول مضمون باندې دا برلاسه وو روس له هغه به دا تقریبا د څه فکر وکړي چې هر مضمون قرار د خپل د قوله چې تقریبا لس دفې دوله دفې تر 15 دفې هم بعض مضامین د تکرار لوستل، خصوصا اجتماعي مضامین.
bale نور ځوانانو ته چې غواړي د اتل په چیر لوړی نمرې واخلي، د تاسو مشوره به د استاد په صفت سوي
د ساينسي مضامینو د استاد په صفت او د کانکور د آمادګۍ د استاد په صفت ټول ځوانانو نه مهله داد چې غواړي د کانکور ازموینه کې برخه واخلي او ګډون وکړي او دغه پروسې لار نه غواړي چې د افغانستان په هنتونونو ته لار پیدا کړي. نو مهمه خبره ده چې د لسم صنف نه دوی د خپل په درسو باندې تر ټولو زیاته توجه وکړي، خپل ساينسي مضامین د تر یو لسم د ختمه پورې چې دوی یو لسم نه فارغيږي او د لسم ته ځي، دوی د خپل ټول ساينسي مضامین چې په دې کې ریاضیات هندسه مثلثات کیمیا فزیک بیولوژي دغه ټول شامل دي، دا ټول دی باید خلاص کړي. وروسته لاغې نه چې د لسم صنف ته دوی کامیاب شول او د لسم صنف مکمل کال دی دوی به یو آمادگی کلاس ونیسی، یو آمادگی صنف ونیسی او ان شاء الله العزیز چې ارزو لرو د ټولو ځوانانو څخه چې هغه هم د اتل پشان په کانکور کې تر ټولو غټه او جګه نمره لاس سره وړي ان شاء الله.
د ځوانانو په زده کړه کې کورنۍ هم مهم رول لري، که چیرې تر خپل توانه امکانات ورته چمتو نکړي له اولادونو څخه اتل خان نشي جوړېدلی. رازو د اتل خان د تره واحد الله رحیم زوی خبرې هم د اتل د دې سترې بریا پاک لاوړو.
ټول ګورو پخ کې دا ویل سم چې د اتل ټول کورنۍ تعلیم یافته ده، ځکه چې کله هغه ترونه دي که دغه نیکو که دغه غور نیکو دا ټول زموږ درې پښته تعلیم یافته دي. اول خو د دوی نه متاثره سوی ده، بل دا پلیکل چې دی په لومړیو سیمفونو کې جوهر دا و چې دی نومره کې خپل سیمفو کې طبعا موږ فوکس زیات پیو که چې د نوې سره جوړي خپل درسونه کې زیات بست ډیسپلین لار په وړ کول کې او همدارنګ دین ته هم متحد د دین کې هم کوشش کول منځنه خپل وخت کول مدرسو ته توجه ماتو ته پته د مکتب تر څنګ نور زده کړې جنرال مطالعه هم درلې ده. نو دا عامل چې موږ هم سره مرسته وکړه د تمدرسي هغه هم تاسو موقات برابر ک درسي ځای مرتبه برابر ک هم دا و چې د کانکور مې ورغله. کله چې
د امتحان ورکاو امتحان ته ورته د وخت بیا تاسو دای هڅه او چې باید لوړې نمرې واخلې او که په تمه وي چې نتیجه وګوري.
طبعا دا چې کله درسونه به ویلې مدګی نه ولا موږ به همیشه ورته ویلې چې تانه څه جوړیږي د هڅه او د سره درسونه کې مرسته کوي د تم وخت ورکړ او د مسولیتونو اخیستي او کله چې امتحان ته موږ پر ډاډ ورکړ چې ان شاء الله مشکل نشته او خطا نه سي او د خپل ډاډ او د ویل چې زب خپل ځان باغول رم چې مدرم ان شاء الله چې خلک وایي چې کانکور از مهند خلک ورخطا کوي ان شاء الله وایي زب نه ورخطا کوي نو زم ډاډ ورکوب د امتحان په شمه خوب کدی ویل چې نه مطالعه نه کوم خو کوم زکه چې سبا د امتحان سره کې ویل فشار لاندې یا به خوبی باندې نه سينو پر ډاډ سره د راو د کورنۍ ډاډ هم سره وتبه.
تاسو په کورنۍ کې آیا نور کسان هم کله چې مکتب کې او بیا پوهنتون کې اول نمره او دویم نمره او دریم نمره کېدل که څه هم تاسو اشاره وکړه چې کورنۍ یوه روشن فکره کورنۍ ده په درجه کې نور کسان هم اتل غوندې و که څنګه؟
بلې موږ ټول ورونه اته زه خپله هم په ډېرو صنفونو کې لومړۍ درجه ترلاسه کړې ده همداسې نور ورونه دي رحم زوی د سي په ټاپ ټېنو کسانو کې راتلل د سي سي کې همدارنګه ورونو په هند کې میرویس رحم زوی زده کړې کړې دي مشهور محمد نعیم رحم زوی هم ماسټر لري ټول په خپلو وختونو کې بلې مکتب کې موږ لګینې ولې پانتنو کې هم ټاپ راغلي دي هغه او شاته تاسو سره زده کړې ما کا اعظم رپورټر سره چې هم ایولوی اترو یې نسبت زموږ لوی ده خو د زموږ زیارو د کوششونو
ځینې کسان وایي د لیاقت ارسیوي په ارس رسیږي خلکو ته نو تاسو نظر می وخت چې دا ارسی ده خپل کوشش
ښه طبعا به ارسیو سی ګر زموږ والد صاحب سلام الله علیه رحم د معرف سره او مطالعه ول در سره ډیره زیات مینه لر الله حمد الله ملو چې یو نظر څه ارسیو ته رسن او بل زوق شوق دي اتل حمزه تور سره نو طبعا څه او اړیکه ورسره ولري
ځینې کسان وایي چې کله اقتصاد خراب وي نو په کورنۍ کې هغه کینجلی وی کالک وی سم زده کړي نسکه ولې اقتصاد خراب وي خراب اقتصاد څومره په زده کړو باندې اثر کولای شي
تاثیر کې منتدا باندې نسکه چې اقتصاد ضعیف وي ته تانی مونږ کې تا که زموږ اقتصاد وګورې زموږ اقتصاد عمره نورمال اقتصاد نه خي او نه ډیر بد وي ومنتا والدین باید پوره قرباني ورکړي پوره کوشش وکړي چې خپل ماشومان او خپل اولادونو ته زمینه مساعده کې چې دوی زده کړې وکړي ستا مشکله ستا خدای دې حل نه چې دوی تعلیم سره خدمتمنې وکړي اګه د کچې دوی د خپل ماشوم اولاد پرې دي زمینه ور مساعده نه کینو دا هغه تانی افت نه د ناتارامي تاون ډیر ځکه چې د بد کارونو ته لاس اچي نو باید لکټ زیاتره سره وباسي اته باندې اقتصادي مشکلات افغانستان کې زیاتره کورونو سره ستا خو همت نه باید زده کړې ورته وکړي اته کوی که خپل دوی سره کوم کې یو څه کومه کولای شي په آینده کې وسې جوړ شي
تجربه خو درې ده چې کله یو څوک درس وایي نو پارالات کې ویلې سي یعنی تاسو مواري ام د سي او څو وایي
بله بله درس پار وخت کې ویل کیږي اګه اقتصادي وضعیت خراب دي کورونه کې د کانکور او نمرګان چې راغلي او طبعا د ډېر غریب کورونې څخه او ځکه چې زیار باسلې کورونې زیار سره باسلې اګه د پام استلا په یو ډوړي وخت سره تیر کړي مونتا درس ته وخت ورکړي دا د پدې معنی نه چې خان زو یو نمرې د غریب زوی دی نه تعلیم دا ایکسکیوز نه مني اډوکیشن دا باندې سیمانه لای دا باندې سکره د طبعا باید زده کړو کې په حالت کې
یو بل څه چې اکثره کسان وایي کنه هغه څومره د زده کړې خان ګرځیدل سي مثلا ملګرو سره ګرځیدل بیرون ګرځیدل سوشل میډیا نه ډیر استفاده کول څومره د درس خان ګرځیدل سي
اولنه خمی سال د امام راره تل خان رحم زوی ده زکه د لیوران سره نه ګرځید د سوشل میډیا نه سیم بل طبعا مت منفی کته دی وکړه چې د هوډل ور وی هدف ور وی نو دی باید زده کړ ته وخت ورکړي دی باید لاندې وران ګرځیدا څخه منسي سوشل میډیا څخه لري وسی کی تلیفون څخه لري وسی هغه وخت چې د ملګرو سره کېنی یا سوشل میډیا استعمال کې درس ور کی نو مثبت نتیجه بولي هغه وخت چې د کانکور امادګۍ درسونه وایي یو ځان هدف سره سي د سوشل میډیا څخه خبرې وسیګین نن سبق زموږ ونه تاسو وینئ چې زیاتره په ټاکي مصرف دي چې ډېر د ناکامۍ او د منفي توګه لور ته روان دي نو که مثبت ګټه دی واخلي مثبت ګټه مستحق دي په دوره کې ګټه روان اخلي ډېر به خي کې د پانتون نوې طرف څخه تبن معلومات له ټکنالوژي څخه نن سبق له ټکنالوژي نړۍ ده معلومات لیکچري او کورنۍ دند له انټرنیټ څخه پیدا کیږي دا ستا خو که د لسم یو لسم دو لسم سم په بل خصوص په دې وخت کې استفاده ترونه کې خپل درسونه مطالعه وخت ورکړي نو دا به ډېر خي
افغانستان کې روسي بدلون د دې مسات یو شمیر ځوانان له درس نه زړه توري سول اس زړه نه کوي وايي هغه کسانو چې ویلې چې سول کاري چیري دفتري چیري څورنه جوړ سول سیاسي بدلون چې کله په یو هیواد کې راځي لکه اوس طالبان حاکم سوي دي د ځوانانو په ذهن باندې منفي اثر او د ځوانان به درس ته غوونه علاقه نه کوي لکه په خوایتي خودله تاسو ته ځوانانو ته چې دا څه ډول یو کار دی آیا دا خبره چې کله په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو دوی هم له درس نه زړه تورنکیږي په امه خبره نه وایي درس په دې اکل ورته وغږیږي
طبعا د سیاسي بدلون په افغانستان کې راغی او هغه ځوانان څنګه هم یې الله صبر کړ درس هم درستګینې څو اقتصادي مشکلات سره مخ شو اما هوډ
نه باید بیرته ورو ورو خپل درسونه سره وګرځیدو را د چې وس په کورسونه کې زده کړی ورکومه خپل درسونه وایم
کوازی ورته وای ځوانان ته به تاسو پیغام څوی چې پار ډول حالت کې خپل هدف تعقیب کړی
هسته د سیمونکو ډیر دی افغانستان او بد حالت کې منتظر ځوانان لري چې خپل هدف ته ځان رسي کوم د نړۍ ځینی مشهور چیری وګورو په ډیر بد حالاتو کې ځان نه تر سوري دی هدف فټا کې پام هدف کار وکي منفی چانل لري وسی کې منفی عواقب ته دا چانس ورکړي چې د موضوع باندې بد تاثیر وکړي ذهن کې دا نظرین په دې چې هدف باندې بد نظر تاثیر وکړي نو دا همیشه مثبت انرژي ورکړي مثبت نظریات ځان تر ټولو خپل هدف ته کار وکړي حالت بدلیږي دنیا کې یو حالت هم خپل حالت نه ته یواز له خدای څخه طبعا حالت بدلی دی به خپل کار وکي خپل درس وای ان شاء الله وخت راځي چې دی به سمره دي شي ویني
بیرته راځو د اتل خان پاکله ورسته پښتنه مطرح کوم پروتونکي کې د تاسو اتل خان څه تمه ده چې دوی یو څومره خپل هیواد خپل خلکو ته ژمن ووسی
دا د اتل د کورنۍ د اتل د پلار د اتل د دې کې د اتل د کاکاګان ارمان چې اتل یو لوی ډاکټر ووسیږي خصوصا د خوښ دا چې دی به د زړه متخصص ووسیږي او په افغانستان کې خلکو ته خدمت وکړي ځکه چې افغانستان زیاتره خلک د علاج او د تداوی لپاره نور ملکونو ته ځي حتی که هغه ډاکټران سی یو یا سی ان یو خاص یو نظر را جوړ شوی چې خارج کې ډاکټران خدي دا خدي او عبادت دي نو د اتل د ارمان چې خپل هیواد کې ډاکټر خپل هیواد کې غریبانو پښتنو افغانانو ته خدمت جوړ وګرځي
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
تشکر خیر سیمان
دران دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است علم مال او ملګری
کزڑا دا آسی
جنت آقا